پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی خیبر سیاسي اتحاد وایي حکومت باید هغه ټول فعالان خوشی کړي چې پروستیو کې د سیمې د امن لپاره د غږ پورته کول په تور نیولې دي. د بلوچستان پولیس وایي په بولان میډیکل کالج کې زده کوونکو د دوه ډلو ترمنځ تر نښتو وروسته یو سل او تیویش زده کوونکي گرفتار کړي دي. او د اوکراین د مرکز کیف والی په هغه ښار کې د نو چاودنو خبر ورکړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر په باړه کې د سیاسي اتحاد غړي وایي حکومت باید هغه ټول کسان خوشی کړي چې پروستیو کې د سیمې د امن لپاره د غږ پورته کول په تور نیولې دي. دوی دا غوښتنه پرون د باړې پریس کلب مخې ته په احتجاج کې کړې. د اتحاد یو مخکښ زاهد الله پریدي وویل چې پولیسو د خیبر د یو پیژندلي فعال خانولي پریدي په شمول ګڼ هغه کسان نیولي چې د اکتوبر پر یولسمه په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب شوې جرګه کې ګډون کړی و. پریدي زیاته کړه چې دوی امن خوښي دي او حکومت دی ترهګرو په سترګو ورته نه ګوري.
زه د دهشتګردۍ مخالفت کوم، نو آیا د ریاست په مو باندې دهشتګردۍ دفات لګوي؟ خونوالی که چیرته وسله وي چته کړي او دهشتګردۍ یې کړي وي څوک ته ثبوت کی؟ مو جرګه قانوني حق ته
د پاکستان د وفاقي او یا هم د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکو د خیبر سیاسي اتحاد د سرګندونو په جواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د خیبر په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په قربتوب د پښتون اقامي عدالت په نوم جرګه د اکتوبر پر 12 او 13 شوې وه چې پکې زرګونه پښتنو برخه اخیستې وه. د جرګې په غوښتنو کې یوه دا هم وه چې پوځ او وسلوال د پښتنو له سیمو ووځي. دا په داسې حال کې وه چې د پاکستان مرکزي حکومت تر جرګې مخکې د اکتوبر پر 6 پر غورځنګ د بندیز اعلان کړی و، خو پر هغې سربېره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر تر څنګ د صوبې ګورنر او وزیرانو په هغه جرګه کې ویناوې وکړې او ژمنه وکړه چې د غورځنګ پر غړو جوړې مقدمې به ختموي. د بلوچستان پولیس وایي په بولان میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوه ډلو ترمنځ تر نښتو وروسته یو سل او تویش زده کوونکي گرفتار کړي دي. د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوچ نن مشالډو ته وویل چې سرتیری د نومبر پر 12 یعنی پرون په نښتو کې د ککړو زده کوونکو د نیولو لپاره کالج ته ورغلي ول چې هغوی په کاڼو وویشتل او د پولیسو د کاروایو د مخې ډب کولو هڅه وکړه. د بلوچ په وینا پولیسو په ځواب کې پر زده کوونکو وخت کې باونکې ګاز وکاروه او ورڅخه یو سل او تویش د قانون تر درې ایم پی او د فی لاندې گرفتار کړل. بلخ د بولان میډیکل کالج انتظامیه وایي په کالج کې د پښتنو او بلوچ زده کوونکو ډلو ترمنځ تر نښتو وروسته هغه تعلیمي اداره د دوه اونیو لپاره بند کړې ده. په همدې حال کې د بولان میډیکل کمپلیکس لخوا مشال ریډیو ته ورکړل شوی معلومات ښیي چې بیګا لږ تر لږه و ژوبل زده کوونکي هغه روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوي ول. د پاکستان تر واک لاندې په گلګت بلتستان کې د واده یو بس له پله څخه سیند ته لوېدلې ده چې پکې 14 کسان وژل شوي دي. د گلګت بلتستان د اطلاعاتي چار وزارت پرون د نومبر پر 12 رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د اورا یا جنج ګاډي له ستور څخه راولپنډه ده پر لاره ول چې ورڅخه بس په دیامیر کې د پیښې ښکار شو. د خبر پاڼې له مخې په هغه بس کې ټول 20 کسان سپاره ول او تر پیښې وروسته 12 کسان له درکه دي. یو تن ژغورل شوی دی. د گلګت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبر خان پر فیسبوک لیکلی چې د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې ریسکیو یو یو دوه ته حکم کړی چې خپلې هلې ځلې تیز کړي. گلګت بلتستان د پاکستان په شمال لویدیځ کې پرته غرنۍ سیمه ده چې تر دې وړاندې هم پکې مرګونی ټرافیکي پیښې شوي دي. البته له هغې سیمې پرته د پاکستان په نورو برخو کې هم وخت په وخت ټرافیکي پیښې کیږي چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. تاسو مشال لیدو ته غوږی. په افغانستان کې طالبان حکومت د هند په ممبئی ښار کې د کونسلګرۍ چارو لپاره خپل استازي استولې دي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون د خپل نوي کونسلر اکرام الله کامل تصویر رسنیو ته لیږلی او ویلي دي چې نوموړي کار پیل کړی دی. تر اوسه د هند حکومت په دې اکله څه نه دي ویلي. دا یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست پر 15 په افغانستان کې حکومت ونیو، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دي پیژندلی. البته دوی په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته خپل استازي لیږلي دي. په ځینو سفارتونو کې لا هم د افغانستان د تیر جمهوري حکومت سفیران کار کوي. او د اوکراین د پلازمینې کیف والی ویتالی کلیشکو په هغه ښار کې د چاودنو خبر ورکړی دی. هغه نن پر ټلیګرام لیکلی چې روسیې پر کیف نورې میزایلي او ډرون حملې کړي دي. کلیشکو د هغه ښار پر اوسیدونکو غږ کړی دی چې د نورو بریدونو خطر هم شته او دا چې هغوی باید پناه ځایونو بهر ونوځي. له دې وړاندې د اوکراین هوایي ځواک خبرداری ورکړو چې روسي ډرونونه او میزایلونه د کیف پر لور روان دي. روسیې په وروستۍ اونۍ کې د اوکراین پر خارونو بریدونه زیات کړي دي چې له وجې په هغه هېواد کې نوره ویجاړي هم رامنځته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د یخنۍ موسم دی او د روسیې د یرغل له وجې د هغه هېواد د انرژۍ تاسیسات هم زیانمن شوي دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای اوس په خبرونه کې چې کوم تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو موږ رپورټونه ساتلي دي هغه ته راځو. خیبر سیاسي اتحاد پرون په باړه کې د خپل احتجاج لپاره له حکومت وغوښتل چې د امن لپاره د غږ پورته کوونکو پر ضد اقدامات ودروي. په خیبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ وایي حکومت د اتات یا کسانو شناختي کارډونه او بانکي اکاونټونه تړلي دي.
اتات یا کسان دی 88 کسان په شډول پور کې چوي دا ارصف کې بلاک دی ټولو هغه
د کوټه پولیسو بیگا د بولان میډیکل کالج یو سل او 23 د کونکو گرفتار کړی دی. پولیسو ویلي د پښتانه او بلوچ د کونکو دی چې په کالج کې تاوتریخواله کاوه. د پښتونخوا ملي او امیګون یو مخکخ وایي د زده کونکو ترمنځ معاملہ باید د کالج د اصول او ضوابطو پر رڼا کې حل شي.
زموږ شرایط ته دي کوم اصول د کالج دی رولز ریګولیشن دی د دې مطابق سره ځو.
او د بر جنوبی وزیرستان د انګورډي اوسیدونکو وایي د اوږدې مودې احتجاج باوجود یې ژوند له کړاوونو ډک دی.
هیڅ قسم پرمختګ نه دی شوی. په حال بارډر باندې مقامي خلک د انتهایی غربت شکر شوی دی.
هیله دال مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ته راشو. خیبر سیاسي اتحاد پرون په باړه کې د خپل یو احتجاج لالارې حکومت وغوښتل چې د امن لپاره د غږ پورته کوونکو پر ضد اقدامات ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا پولیسو داغو کسانو د نیولو لړۍ تیزه کړې ده چې 13 اکتوبر میاشتې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا په جمرود کې د بدل شوې د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه کې ګډون کړی. وفاقي حکومت پر پی ټی ایم بندیز لګولې خو د صوبې د اعلی وزیر او ګورنر په ګډون د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت ځینو چارواکو هم په هغه جرګه کې ګډون کړی. خو اوس د ګڼو هغو کسانو شناختي کارډونه او بانکي اکاونټونه بند شوي چې د پاکستان پر امنیتي پالیسیو نیوکې کولې. په نیول شوو کې د خیبر یو مشهور سیاسي فعال خان ولی اپریدی هم دی. د بشري حقونو لپاره کار کوونکي دا زیاتې بولي وایي په پښتنو سیمو کې چې څوک د امن خبرې کوي بندیز پرې لګیږي. تر اوسه د پاکستان وفاقي او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د نومبر په 12مه نیټه باړې پرس کلب مخې ته ترسره شوې احتجاجي غونډې ته د وینا په وخت د دغه تحصیل د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري زاهد الله پردي ویل چې پولیسو خانولي پردي باندې بلا جوازه اف آی آر درج کړي او دوی د گرفتاری غندنه کا.
کازه د این آرټیکل 19 و 19 اعلان دی زه دغه د شهرګردي مخالفت کوم. اته بم د ما او دغه بدامنی مخالفت کوم. نو آیا د ریاست په مو باندې د 780 او د شتګردي د فات لګوي؟ نو آیا دغه نه دا وضاحت نه کیږي چې دا په دا جنگونو کې انوال دي؟ خونوالی کا چیرې په غره کې د شتګردي څوک ته ثبوت کی؟ خونوالی کا چیرته وسله وی چته کړی او د شتګردي کړی وی څوک ته ثبوت کی؟ پرېګي ماډل ټاون کې ریاست مړی کوي او زه د ریاست نه مطالبه کوم چې مړی ما کوي مو جرګه قانوني حق
پولیسو خانولی پردی د نومبر په 8مه نیټه گرفتار کړی او بیا یې د نومبر په 9مه نیټه پیښور پولیسو ته د یوې ونۍ په جسمانی ریمانډ باندې سپارلی. په دې اف آی آرونو کې د اووه ای ټی ای یعنی د ترهګرۍ دفاع، 302 یعنی د قتل دفاع او ورسره بیا د ریاستي ادارو پر ضد ویناو او د خلکو راپارولو په شمول یو شمیر نورې دفعې هم شامل دي. د خیبر د وکیلانو اتحادیه مشر ایډوکیټ فرهاد پریدای مشال ریډیو ثوای
قومي جرګه کې یو غلم مړو زخمیانو اف آی آر دی هغه پولیس والا په مدیت کې کټ شوی دی. د دې درنې شروکاو خلاف پیغام د خانولی نامه د 780 د فم د پکې ناغه کې غوړی هغه مونږ نه پوسټ کړه نو هغه مت خارج ک. بل د جمرود کم د بیګیاړي چې کومه درنوه پاغه اف آی آر شوی او د ملک نصیر د تقریر 422 اف آی آر دی د 28 اگست نو پاغه کې هم 780 د فداغه کې نن پېښ کړي او شپږ ورځې جسمانی ریمانډ ورکړي. د دهشتګردي قانون چې دغه کې شیډول 4 دی پغه کې هم دغه پروسکرایب ارګنایزیشن سره تعلق لرونکي خلک چې دغه په شیډول 4 کې ساتي انډر ابزرویشن.
همدارنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د خیبر ضلع کوارډینیټر آفتاب شینواری د نومبر په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د ده په شمول د خیبر ضلع لسو کسانو نمونه په شیډول 4 کې اچول شوي. نوموړي وویل چې شناختی کارډ، پاسپورټ، بینک اکاونټ او کاروباري لایسنسونه یې بلاک شوي او په پېښور کې موجود دفتر خالی کولو امر هم ورته شوی.
شیډول 4 کې صدر سه بلاک کړی دی لکه نه 88 کسان دي 88 کسان یې په شیډول 4 کې چولی دا ارسب کې بلاک دی ټولو هغه.
سږ کال د اکتوبر په 11مه نیټه په جمرود ریګیل المکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی پی ټی ایم لخوا د پښتنو کامی عدالت په نوم درې ورځې جرګه ترسره شوه. له دې جرګې وړاندې د اکتوبر په 6مه نیټه د پاکستان کورنو چارو وزارت د ترهګرۍ د مخنیوي قانون 1990 اکټ لاندې په پښتون ژغورنې غورځنګ یعنی پی ټی ایم باندې بندیز ولګاوه. د اکتوبر په 9مه نیټه د دې جرګې په محل د پولیسو او پی ټی ایم د غړو ترمنځ په نښته کې د پی ټی ایم درې غړي وژل شوي وو او یو شمېر پکې ژوبل شوي وو. اډوکیټ فرهاد پردی وویل چې د خیبر ضلع په سیاسي او مدني فعالانو او ورسره د پی ټی ایم په پلویانو باندې داسې مقدمې جوړول د بشري حقونو خلاف ورزي ده.
دلته اقدامات بالکل د بنیادي حقونو د آئینی قانونی حقونو پر ضد باندې دی یو اقدامات کوي لګیا دي. مشران چې دی په دې باندې د کوکی خیلو مشران هم راغونډ شي او سیاسي اتحاد والا چې دی هغه هم ناستې وکړي چې په دې کې د صوبایي حکومت څخه کم کمیټمنټ کړي وغه فایرونه ولې اوسه پورې نه دي کلوز شوي او ولې نه دي بند شوي.
د باډې سیاسي اتحاد مشران ویلي چې هلته د سیاسي او مدني فعالانو د گرفتارولو لړۍ هغه محل توند شوه چې کله د نومبر په 6مه نیټه په تیرا بوټان شریف کې د مارټر ګولو د چاودېدو په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شول او 15 پکې ژوبل شوي وو. او سیاسي فعال خانولي پردي غوښتل چې مړی د پېښور کور کمانډر ودانۍ مخې ته یوسي او هلته احتجاجی پر لت ولګوي، خو په تیرا اڑهنګ سیمه کې ریسار کړل شو او په همدې پلمه گرفتار شوی او په ظاهره په زړو مقدمو کې نیول شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د بولان میډیکل کالج انتظامی هغه کالج تر راتلونکو دوه اونیو پورې تړلی دی. انتظامی ویلي دا ګام د کالج د استادانو او زده کوونکو د حفاظت لپاره پورته کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د بولان میډیکل کالج د پښتنو بلوڅو زده کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. د کوټې د پولیسو مشر مشال ته ویلي چې بیګای د تاوتریخوالی په پیښو کې ککړلي 123 زده کوونکي چې پښتانه او هم بلوڅان پکې شامل دي نیولي دي. بلخوا ځینو سیاسي ګوندونو پر دې پیښو خفګان خولې دی، غوښتنه کړې ده چې بولان میډیکل کالج د زر بیرته خلاص او بندیز زده کوونکي دي خوشي شي. تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د بولان میډیکل کالج د پرنسپل لوري په خبر شوی او خبر پانه کې ویل شوی دی چې د نومبر د 13مې نیټې څخه تر 2 اونۍ پورې کالج بند کړی دی. او زیاته کړی ده چې دا پریکړه د کالج د استادانو او زده کوونکو د حفاظت په خاطر کړې ده. د بیان له مخې په تیرو 4 ورځو کې په بولان میډیکل کالج او هاسټل کې د زده کوونکو د دوو ډلو ترمنځ نښتې شوي وې او د یوې اونۍ راهیسې د کالج د امنیت وضع سمه نه ده. په دې اړه مشکله ده پښتونخوا ملي او میګوند صوبائی صدر کاهر خان ودان سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې بی اس او آزاد په نامه یو تنظیم په کالج او هاسټل کې پښتانه زده کوونکي وقار او زده کړه نه پرېږدي.
دی په هاسټل کې یو سړی بجای آوټسایډر وسیج، بس دا دغه مسافرخانه جوړه کړې ده. دی دلته خود دې ځې خو نه دی، مطلب د کوټي بیا زموږ ملګری پرون بیا عمله پر کړې ده. هفته د مخه زموږ ملګری د عدالت ډیر سیوی دي، شاید دوه کسان ول سیول بیا چې موږ دغه پر وکړي ور موږ روغ نه موږ انتقام پرون چې موږ مرګي دغه دی حمله پر کړی دی بیا موږ مرګي ویل دي په دې کې د شپې دا ګډه واقعه او بیا نو شدي راوستلې بیا اسلام باندې کل د دې بعد موږ شرایط ته دي که په یونیورسيټي کې دي که په کالج کې دي که په هر ځای کې دي کوم اصول د کالج دي رولز ریګولیشن دي د دې مطابق به سره ځو هاو ټو سیډر به څوک دی او الکوان به راځي خپل سبق به وایي ښه په آرام باندې
که څنګه بیا سو آزاد تر اوسه څه نه دی ویلي خو د بلوچي ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ بیا راته وویل چې د جګړې وروسته پرون ورځ د بلوچو او پښتنو زده کوونکو ترمنځ روغه جوړه سوې وه لاکن د ده په خبره چې د پولیسو د لاسوهلې څخه د امنیت وضع بېرته خرابه سوې ده
اصل کې دا مسله چې دی تقریبا یو میاشت مخته دوه تنظیمو مابین کې معمولي جګړه سوې وه پرون بیا لږ جګړه سوې وه لیکن بیا مابین کې چې بل تنظیم دی بی ایس او پجار چې هغه نېشنل پارټي ارګنایزیشن دی طلبا تنظیم دی دی هلته تللی دی او دی سره خبره کړی دی او مسله دی حل کړی دی اسټوډنټس مابین کې خوشحالي وه لیکن ماښام چې دی په دا طریقې باندې انتظامیه چلتا چاپا ویلی دی او اسټوډنټس چې دی اوس گرفتار دی دا رنګه گرفتاری او تشدد دی سره چې دی نور حالات خراب کیږي چې اوس هم چې دی انتظامیه دی فورا چې دا اسټوډنټس گرفتار دی ریا کی او کالج خلاص کی هاسټل خلاص کی او پرامن تعلیمی ماحول جوړ کی
دلته ځینې سیاسي جماعتو هم د بی ام سی پرامنتی وظیفه شنشکاره کړې ده د نېشنل ډیموکراټیک ون صوبای صدر احمد جان د نومبر په 13 نیټه و مشالېډو ته وویل چې د زده کوونکو اوسنۍ جګړه د نورو په ګټه ده
دا کوم جګړه چې سوې ده په بولان تی پونځي کې د سخت تشویش اظهار کوي د دې ځخه ټول تعلیمی ماحول خرابږي او لوستونکي پښتانه بلوچستان د په یو صوبه کې سره اوسي موږ د تعلیمي قومي سیاسي مسائل دي دا ډېر افسوسناک عمل دی چې دا سوی دی له دې ځخه د قومو ترمنځ نورې فاصلې پیدا کړي نفرتونه پیدا کړي تعلیمي نظام مطلب ډسټرب کړي
یادونه ور ده چې د نومبر پر 11 نیټه د بولان میډیکل کالج په نارینه استل کې د زده کوونکو د دوو ډلو پی ایس او او بی ایس او آزاد غړو ترمنځ نښته سوې وه وروسته پولیسو د پیښ په تور کې د ځینو زده کوونکو په ضد مقدمه یا ایف آی آر درج کړی وو او د کوچ د پولیسو د مشر محمد بلوچ په خبره چې کله پولیس د نومبر په 12 نیټه په مقدمه کې په ګوته سو زده کوونکو د نیولو په خاطر و یاد استل ته ورغلی وو نو هلته د زده کوونکو لخوا نه یوازې پر پولیسو د ډبرو وارونه وسول بلکې تیر شپه ناوخته د بولان میډیکل کمپلیکس اسپیتال مخ ته پر وروستۍ سړک هم زده کوونکو د احتجاج په توګه بند کړی وو خو وروسته د پولیسو لخوا پر دې اوښکې بیوونکو ګیس کارول شوی وو چې له امله د بی ام سی اسپیتال د ایم ایس ډاکټر سلطان لیډي په خبره د یوې انجلۍ زده کوونکي په ګډون و زده کوونکي یا طالب علمان زخمیان شوي وو د نوموړي په خبره چې وروسته پولیسو د نارینه زده کوونکو اسټل هم تړلی دی بل پلو ته د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوچ د نومبر په 13 نیټه و مشالېډو ته وویل چې تر اوسه 128 زده کوونکي د 3 ام پی او لاندې نیولې دي په کوم کې چې پښتانه او بلوچستان شامل دي
ایوب ترین رپورټو د خبر پښتونخوا اسمبلی ځینو غړو پر حکومت غږ کړی چې د بهرنیانو لپاره دی په مدنیاتو کې د سرمایه‌کارۍ چارې اسانه کړي دوی وایي حکومت د مدنیاتو سرمایه‌کارۍ اجازتنامه په سختۍ ورکوي همدارنګه امنیتي حالات خراب دي او د تجارانو سره د پولیسو رویه هم خنه ده چې باید د دوی په خبره بدل شي په اسمبلی کې حکومتي غړو هم د اپوزیشن سیاستوالو سره همغږي وښوده دوی وفاقي او صوبایي حکومتونو ته یو میاشت وخت ورکړه چې د مدنیاتو په برخه کې د پانګونې چارې اسانه کړي غلام غوث د موضوع تفصیل راکوي
د نومبر په 12 نیټه د حزبي اختلاف غړي احمد کونډي د اسمبلی د ایجنډي مطابق د یو لیکل شوی پام راګرځونې د لیک یا کال اټینشن نوټس د لاري د مدنیاتو د خریدارۍ لپاره د بهر ملکی سرمایه‌کارو د تګ راتک ستونزه راپور تکړه په دغه اړه په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي مشال ریډیو ته وویل چې کله بهر ملکی سرمایه‌کار پښتونخوا صوبې ته راځي نو په تګ راتګ کې ورته ډېری ستونزې وي ځکه چې د وفاق لخوا دوی ته اجازتنامه ورکول کیږي او د دې ترڅنګ د دوی د امنیت طریقې کار دومره پیچلې دي چې بهرني سرمایه‌کارو ته د اسانۍ ورکولو په ځای هغوی تنګول کیږي
زمونږ مائنز او منرلز حوالے سره خیبر پختونخوا ډیر زیات زرخیزه دی، ډیر زیات ریچ دی. دلته چې کوم دی فارن انویسٹرز راځي، خو د فارن انویسٹرز چې کوم دی هغې ته دلته این او سی کې پرابلمز دي. بیا دلته چې کله راشي پولیس والے تنگی را تنگی، زمونږ چې کوم دی پیښور مارکیټ چې کوم دی دا جیمز او څومره چې کوم سټونز دي، په دې حوالے سره پورا په دې سینٹرل ایشیا کې پورا ریجن کې مشهور دی. نو څومره زیات به مونږ دې خلک فسیلیټیټ کوو د فارن انویسٹرز، هغومره به زمونږ اکانومی
د حزب اختلاف د غړي احمد کونډي دخوا په راپورته کړي دې مسله کې حکومتي غړو هم ډېره دلچسپي وښودله او صوبایي اسمبلۍ په متفقه توګه بهرني سرمایه‌کارو د اسانتیاو برابرولو لپاره دا معامله د داخله چارو قائمه کمیټې ته وسپارله او د وفاق او صوبې چارواکو ته یې د دې ستونزو د حل کولو لپاره یوه میاشت وخت مقرر کړو. په دغه اړه د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې بهرني سرمایه‌کار چې کله پاکستان ته راشي، نو هغوی د متعلقه زیلې د استخباراتو د همکارۍ د کمیټې د سوري لاندې تګ راتک کوي. عبدالکریم خان وویل د بهرنیانو د امنیت باوري کولو لپاره دا ښه خبره ده، خو دوی دا معامله ځکه متعلقه کمیټې ته وسپارله چې د بهرنیو وګړو تګ راتګ کې اسانی راولي او په صوبه کې د مدنیاتو کاروبار ته وده ورکړي.
فارن انویسټرز چې راځي نو هغه د پر هرډل دی این او سی، چې کوم فیډرل ګورنمنت یو داسې ډیزاین کړی دی چې هغه کې هوم ډیپارټمنټ هم نشي کولی، داسې ایس او پیز دي. نو موږ د اسانولو لپاره چې موږ سره ټول هغه ماینز اینڈ منرلز دي چې هغه له فارنر راځي، نو زموږ خلکو سره جی وی کوي ریسټرکشن دی، ولې چې هغه چې چا سره راشي هغه بیا تنګي، کله یو خبره کله بل خبره کله بل خبره. انو ډے ټو ډے این او سی خو بیا هم سره پاسیبلټی شته دی، خو کاستا سیفر زینسی اخلي دې څوک پاتې کېدل غواړي، آیو ډیر لوی مسله.
په صوبایي سملای کې د وړاندې کړې شوی معلوماتو تر مخه په پیښور کې د سلونه د زیاتو قیمتي مدنیاتو ګودامونه دي او بهرنیو سرمایه‌کارو ته د دې مدنیاتو د خرڅولو یا اکسپورت کولو کاروبار سره د سلګونو خلکو کار روزګار روان دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د نړیوال مالیاتي ادارې IMF یو پلاوی د نومبر پر 11 پاکستان ته تللی او ټاکل شوی چې د نومبر تر 15 پورې به دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره لید کاته کوي. دا هم ویل شوی چې دا وفد له پاکستاني چارواکو سره د 10 برادره قرض پر هغه معاملې یا پر هغه موضوع خبرې کوي. د IMF دا پلاوی باید راتلونکي 2015 کال په مارچ میاشت کې پاکستان ته ورغلی وای، خو څلور میاشتې دا کار څلور میاشتې مخکې وکړ. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک را کوي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان نه د ټیکس نی مالیه راټولولو نظام ډیجیټل کولو په اړه معلومات غوښتي دي. IMF پاکستان ته 10 ډالر قرض ورکوي او وفد په 11 نومبر د پاکستان په دوره راغلی دی. د وفد مشري د پاکستان لپاره د IMF مشر ناتن پورټر کوي. په 12 نومبر د IMF وفد د خزانه وزیر محمد اورنګزیب سره ولیدل او د قرض په اړه خبرې ورسره وکړې. په دې مهال د مالیه مرستیال وزیر علي پرویز ملک، د سټیټ بینک گورنر جمیل احمد او د فیډرل بورډ آف ریوینیو چیرمن راشد محمود لنګړیال هم موجود. د IMF وفد به تر 15 نومبر پورې په پاکستان کې وي او د انرژي، پټرولیم او مالیه وزارتونو چرواکو سره به بیلیبیلی لیدنې کوي. تر اوسه د دې ملاقاتونو په اړه په سرکاري خبرپاڼو کې جزئیات نه دي وړاندې شوي، خو IMF د قرض ورکولو لپاره قرض اخیستونکي ملک ته څو شرطونه ږدي او بیا د هغه اصلاحاتو یا شرطونو د پوره کولو جایزه اخیستلو لپاره د ملک دوره کوي. البته د پاکستان دوره د ټاکلي وخت نه وړاندې وکړه. د قرض پروګرام تر مخه باید د IMF او پاکستان نمایندګان په کال کې 2 ځله د یو بل سره وویني او له هغې پس د قرض 1 ارب ډالر قسط پاکستان ته ورکړل شي. د پلان تر مخه باید د IMF وفد پاکستان ته په 15 مارچ راغلی وای. په دې اړه په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼه د اقتصادي چارو خبریال او تجزیه نگار خالد کیانی مشال ریډیو ته وویل
جو IMF کا دورہ ہے یہ انیوژل ہے. انیوژل اس سینس میں کہ
دا IMF دا وفد دا دورہ غیر معمولی دا، زکه چې په عامه توګه دا قرض منظوري ورکول نه پس پښپکو میشتو کې و دورہ کیږي. هسه خو دا پاکستان حکومت IMF ته خواستونه کوي چې دورہ وکړي او دوی نه کوي. خو دا دلی پخپله دا وخت نه وړاندې دورہ وکړه. په دې ملاقاتونو کې څلوي پریکړې کول امکان نه لري، خو کله شرطونه په پوره کولو کې سکم دوری خراب حکومت پټ پټ ختموي او دا دلی پر بچټک ګامونه پورته کوي.
جو به سٹپ ہوں گے وہ فل طور پر لینے ہوں گے.
اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د آی ایم ایف د قرض منظورۍ نه پس په لومړیو څلور میاشتو کې پاکستان د ټیکس راټولولو هدف نه دی پوره کړی، ځکه دغه وفد د وخت نه وړاندې راغلو. د قرض شرطونو تر مخه د انرژۍ او برق په شعبو کې ستونزې نشته، خو د ټیکس په نظام کې ستونزې دي. د آی ایم ایف شرط پوره کولو لپاره په دې کې اصلاحات راوستل ضروري دي.
په دنیا کې چې ته د ایډمنسټریشن وګورئ نو دې ته وایي ایکالوجي آف ایډمنسټریشن. یو شی بستا په وطن کې کامیاب یا که د خپل وطن ته روړه به کامیاب نه. ایکالوجي دې ته وایي چې ته اصول داغه نه روړه، خو کلچر ټریډیشن او ټمپرمنټ چې کوم سره خلکو دي هغه د هغې مطابق چینج کړي.
د پیسو نړیوال صندوق ته پاکستان نه په کرنې جایداد او ځمکو هم د مالیه لګولو غوښتنه کړې ده، خو د اتلسم آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس د کرنې یا د زراعت واک صوبو ته ورکړل شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د خیبر پختونخوا حکومت په لارښوونه د پیښور د کمشنر دفتر له نشې څخه د پاک پیښور په نوم د یو کمپاین دریم پړاو پیل کړی دی. د پیښور انتظامیه د پولیسو په مرسته په نشو روږدي کسان نیسي او د بیا بحالۍ په مرکزونو کې داخلوي. له نیول شوو 1540 نشیانو څخه په شپږویشت کې د ایډز وایرس موندل شوی دی. دا راز اتلس نور نشیان د تور زیړي او ځینې بیا د خولې او د وینې د سرطان ناروغۍ لدی. دا معلومات د پیښور د کمشنر دفتر د نومبر پر 12 مشال ریډیو ته ورکړي. زموږ خبریالې اسما ګل پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پیښور کمشنر ریاض محسود ویان فیروز شاه د نومبر په 12 مشال ریډیو ته ویل د مهم مقصد یې دا دی چې پیښور ښار له نشې پاک وساتي. د نوموړي په وینا تر اوسه په ولقه کې اخیستل شوي 1540 کې په شپږویشت کسانو کې ایچ آی وی ایډز وایرس، اتلسو کسانو کې تور زیړی او ځینې کسان د وینې کمی او کینسر په ناروغۍ اخته دي.
پرون چې کوم رپورٹ راغلی د شپږویشت کسان چې کوم دي هغه ایچ آی وی ایډز پازیټیو دي، نه هغوی سیمپل پازیټیو راغلی. دغسې تور زړی چې ورته وایي ایچ بی ایس پازیټیو، ایچ سی وی پازیټیو، دا پکې هم څه کسان راغلي دي. څنګه چې معاشرتي ناهمواري ده، بیروزګاري ده، ملک بل اویلیبلټي د ډرګز اسانتیا باندې ملاوي ده.
په نشې اخته کسانو کې بیلابیلې ناروغۍ ولې زیاتې وي؟ په دې اړه پیښور کې د الخدمت روغتون کې په نشې اخته ناروغو د درملنې ډاکټر اقتدار احمد مشال ریډیو ته وویل هغه خلک نشکوی هغوی ځینې وخت نشه په سیرنج هم اخلي، ځان تستنی وهي، نو ځکه ورته هغه ناروغي چې وینې د لارې خپریږي لکه ایډز، تور زیړی او کینسر رنز د لګېدو امکان زیات وي. ډاکټر اقتدار احمد زیاته کړه چې ټولنه کې ځینې خلک دماغي آرام لپاره هم د نشې دوایانې او نشې توکي کاروي چې بیا یې عادت جوړ شي.
انیشلی چې کله دا پیشنټس سټریټس نه کلیکټ شي، نو د دې هایجین خیال ساتل شي او د هغې نه پس بیا د دې میډیکل ټیسټونه وشي چې په هغې کې دا پته ولګي چې دا کم مریض دی، کم قسم نشه کوي، او د نشې نه علاوه د تنور څه بیماریانې دي. عموما دو درې قسمه بیماریانې ډېرې زیاتې په وافر مقدار سره ډېره خطرې والې بیماری چې دا ایچ آی وی ایډز دي. په دویم نمبر باندې هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی، د چمړي او د جلد بیماریانې شامل دي. ډېر داسې مریضان دي کې مې چې اوس موږ سره راغلي هم دي، د دې لاس په دا زخمي شوي او هغه زخمونه دومره هره پورې رسیدلي چې دې نه لاس پې کټ شوي مې، دې هغه زخمونه انفیکټډ شوي هم.
د پیښور کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه په وینا له دې وړاندې هم خیبر پختونخوا حکومت دا ډول کمپاین یا مهم چلولې او ګټه یې دا ده چې نشیانو نه یوازې نشه پرېښودي، بلکې حکومت ورته په روزګارونو کې اسانتیاوې هم برابر کړې.
پہلا مخ کی دعا پڑاؤ چې مونږ کړو، پہلا او دیم په 2021-22 کې هغه چې کوم کسان او ایچ آی وی پازیټیو یا دا تور جوړی والے کسان کړو، دا کسان به هم ان شاء الله سبا نه اسلام آباد تشریف شي، د دې با دا لا شروع شي. په پہلا دعا پڑاو کې مونږ د سلیری سو کسانو جت کړو او دا غي کامیابی سره علاج شي الحمدلله، او سو خپل نارمل ژوند تیری.
خو بل خو د خیبر پختونخوا سوداګرو د اتحادی مشر مجیب الرحمن بیا وای حکومت خګامونه پورته کړی، خو باید چې یوازې دیوی اونۍ نه بلکې اوږدې مودې لپاره وغځوي او د ټولې صوبې نه نشه یي توکي یا منشیات ختم کړل شي. د نوموړي په وینا نشه یي توکو مخنیوي لپاره باید د قاچاقګرو پر ضد کوټلي ګامونه واخیستل شي.
دا سوالیه نشان هر وخت وي، آیا دا بچی چې دی دا نشه یي کیږي ولې؟ بل دا نه چې هغه نشه بیا هغه اخلي، نه هغه نشه لپاره هغه بیا هغه پیسې کم ځای نه پیدا کوي. او یوازې دا نه، دوایانې لکه اول ما قتل شي او ډاکټر وی چې دا ستنه وخلو، دا د آیسټم سخته ده چې دا څوک جوړوي، دا څوک خرڅوي. دا هم چې په صدر کې وګوره، ته په کارخانو کې وګوره، ته د سړکونو په غاړه وګوره، په جیسی روډ کې وګوره، په لوی چوک کې، په ګلبهار کې وګوره، دا خلک په دې ویړو په غاړه ناشتي په دې ناشتي دوی ته دا شوخ را رسي په کار دا چې دوی خاصولو خلاف مهم چلی دلته خو پولیس مهم چلی پولیس خو سار وته ضمانت عدالت ورکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت له دې وړاندې هم دوه ځلا پېښور ښار د نشې نه پاک ساتلو لپاره کمپاینونه ترسره کړي. د پوهانو په وینا د خیبر پختونخوا په بندوبستي او قبایلي سیمو کې د آیس تر څنګ د چرسو هیروین او اپیمو په نشو هم ډېر خلک اخته دي چې کورنۍ یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ په پېښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه درته اورو. د خیبر په باره کې د سیاسي اتحاد غړو ویلي چې حکومت باید ټول هغه کسان خوشي کړي چې په وروستیو کې د سیمې د امن لپاره د غږ پورته کول په تور نیولي دي. دوی دا غوښتنه پرون د باړې پریس کلب مخې ته په احتجاج کې کړې. د اتحاد یو مخکښ زید الله پردي وویل چې پولیسو د خیبر د یو پیژندلي فعال خانولي پردي په شمول ګڼ هغه کسان نیولي چې د اکتوبر پر یولسمې په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتوب شوې جرګه کې ګډون کړی و. پردي زیاته کړې چې دوی امن خوښي دي، حکومت د ترهګرو په سترګو ورته نه ګوري. د پاکستان وفاقي او یا هم د خیبر پښتونخوا حکومت چارواکو د خیبر سیاسی اتحاد دے تازہ سرگندونو په جواب کې تروسه څه نه دی ویلي. د بلوچستان پولیس وايي په بولان میډیکل کالج کې د زده کوونکو د دوه ډرو ترمنځ تر نښتو وروسته یو سل او تیس زده کوونکي گرفتار کړي دي. د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوس نن مشالو ته ویل چې سرتیری د نومبر پر 12 یعنی پرون په نښتو کې د ککړو زده کوونکو د نیولو لپاره کالج ته ورغلي ول چې هغوی په کاڼو وویستل او د پولیسو د کاروایۍ د مخې ډب کولو هڅه وکړه. د بلوس په وینا پولیسو په جواب کې پر زده کوونکو اوښکې باوونکي ګیس وکاراوه او ورڅخه یو سل او تیس د قانون تر درې ایم پی او د فیلاندې زده کوونکي گرفتار کړل. په همدې حال کې بولان میډیکل کالج انتظامی ویلي چې کالج کې د پښتنو بلوڅ زده کوونکو ډلو ترمنځ تر نښتو وروسته هغه تعلیمي ادارې د دوه اونیو لپاره تړلې ده. د پاکستان تر واک لاندې په گلګت بلتستان کې د واده یو بس له پله څخه سیند ته لوېدلی چې پکې څوارلس کسان وژل شوي دي. د گلګت بلتستان د اطلاعاتي چارو وزارت پرون رسنیو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې د اورا یا جنج گاڑی لاستور سخر اول پنڈا ته پر لارول چور سخه بس په دی امیر کې د پیخي اخکار شو. په افغانستان کې طالبان حکومت د هند په ممبئی ښار کې د کونسلګرای چارو لپاره خپل استازي استولې دي. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون د خپل نوي کونسلر اکرام الله کامل تصویر رسنیو ته لګلې ولې چې نیموړي کار پیل کړي خو تر اوسه د هند حکومت په دې اکلا سندي ویلي. او د اوکراین د پلازمینې کیف والی ویتالی کلیچکو په ښار کې د چاودنو خبر ورکړی دی. هغه نن په ټلګرام ولیکل چې روسیې پر کیف نورې میزایلي او ډرون حملې کړې دي. کلیچکو دا ښار پر اوسیدونکو غږ کړی دی چې د نورو بریدونو خطر هم شته او دا چې هغوی باید د پناه ځایونو بهر ونه وځي. مشال لړیولن خبرونه اوس یو بل موضوع. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې چین به د پاکستان سره ترهګرۍ په ځپلو کې مرسته کوي. په 11 نومبر په بیجینګ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال دغه وزارت ویان لین ژان وویل چې چین او پاکستان د صلاحیت لري چې د دوی ترمنځ د اړیکو خرابولو هڅې شنډې کړي. د پاکستان ورځپاڼو نرموړي بیان ته ارزښت ورکړي خو ځینې شنن کې بیا وایي چې د چین لپاره به خپل ژمنه عملي کول اسانه نه وي. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
چین ویلی دی چې د ترګرای په ځپلو کې به د پاکستان سره مرسته کوي. په 11 نومبر په بیجینګ کې وی خبري غونډه ته د وینا په مهال د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لین ژان وویل چې په پاکستان کې د ترګرای پیښې په سیمه کې نه امني خوروي او چین به د خطر مخه نیولو په خاطر د پاکستان سره مرستې ته دوام ورکوي. د پاکستان ورځپاڼو د لین ژان بیان ته ارزښت ورکړی او په لومړی پاڼو کې ځای کړی دی ځکه چې په پاکستان کې د ترګرۍ په اوسنۍ سپه کې چینایان په نښه کېږي او دا ویره ده چې دغه پیښې به د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز وکړي. لین ژان وویل چې چین او پاکستان دا صلاحیت لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابولو هڅې شنډې کړي. هغه وویل چې ترګران به د دې پیښو قیمت پرې کوي او چین به د امنیتي ستونزو سره سره هم د پاکستان سره په اقتصادي چارو کې ملګرتیا کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي دهلیز یا سی پیک لاندې پروژو تکمیل ته ژمن دی. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې د چین د خارجه دفتر په بیان کې دا وضاحت نه ده شوی چې څنګه به د پاکستان سره مرسته کوي. وسله به ورکوي که پیسې به ورکوي او که پوځ به رالیږي.
د ریسرچ خبره ته کوم چې په دې باندې سټڈی شوی دا هغه دا وایي چې طرح غرو مقصد دانی چې سل کسان یا 200 کسان دې مړشي دای مقصد دای چې هغه کانټینټ د طرح غره چې کوم په میډیا باندې په سوشل میډیا باندې هغه خوري او چې دا غینه د دنیا کې په لکونو ملیونو خلکو دا غینه خوف زده کیږي مقصد دای ان راځي اوس ریسنتلی د چین کوم پیشکش کړی دی دا یو حساسه ده او بین الاقوامی امور کې د همیشه دا کار کوي چې یو بل سره سپیکټ کوي سره معاہدے کې یو بل ته تسلای ورکړي نمات نه لگی چې درې بس ویزیبل یا سه کنکریټ حل به راوځي خدای او حسد د دینه زیات د حیثیت نشته
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورسپانه خبريال او تجزیه نگار حق نواز خان مشال ریټو چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په چینیانو بریدونه شوي دي خو دوی ته تر ټولو زیات خطر په بلوچستان کې دی
چینیان چې کوم په پاکستان کې کار کوي هغه د اوبو یا د توانایي په کوم ډیمونو کې کار کوي په هغه باندې یا دغه شانت کې نور هم په سی پیک باندې کار کوي د سره زما په خیال باندې د بلوچستان دا کوم حالات چې دي دا به نورم کړکی چین شي نور به زیات سوز بن شي د هغې وجه دا چې مخکې نه د چین په حوالے سره هلته د خلکو تحفظات شته ځکه چې کوم بلوچ دي په بلوچستان کې نو هغې دغه ګڼي چېره چین راځي زموږ په وسایلو باندې د پاکستان فوج سره یو ځای قبضه کوي نو که پرس که چین اوس په دغه میدان ته بیا راوځي نو دې سره به خطر نورم زیات شي
په دیرشم اکتوبر د چین سفیر جیانګ جیانګ په پاکستان کې د چینیانو د امنیت په اړه په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا په مهال سخت خپګان هم ښکاره کړی و چې وروستو د پاکستان د خارجه دفتر ویاند ممتاز زهره بلوچ د هغه بیان د سفارتي اصولو نه سرغړونه ګڼلې وه په 8 اکتوبر په کراچۍ کې په یو برید کې دوه چینایي انجینران وژل شوي وو تر دې وړاندې په مارچ کې په 10 ډیم کارکوونکي 15 چینایي انجینران هم په یو برید کې په بشام سیمه کې وژل شوي وو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت پرځي اونیزه خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو
په خوست کې د داخلي بزای شو کورونا وغړي د طالبان حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د بشري مرستو په ویش او د ژوند نورو سنتو په برابرولو کې دوی هم په پام کې ونیسي دوی زیاته کړي چې کارونه ورته نه پیدا کیږي اقتصادي کمزور دی او د ژوند لومړنۍ سنتو ته لاسرسی هم نه لري بل ورته ځایي مسولین وایي د دې خلکو ستونزې او اړتیاوې یې له نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړې دي دوی زیاته کړې چې کاغه ادارې مرستې وکړي نو دوی به لاس په لاس په خوست کې تر میشتو داخلي بزای شو کورونا ورسوي تفصیل نجیب الله الخیل راکوي
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بیزای شوی له اړوند دوی دارو او نړیوالو بنسټونو غوړي چې دوی سره د څښاک د پاکوبو خوراکي توکو او د دوی ماشومان ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي یاد بیزای شوی کسان وایي چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشتې دي خو دوی حتی د ژوندانه اړین اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او گزاره سخته شوی ده د یاد سیم یو وسیدون کې شریف زازی مشال رادیو ته وویل
چې نومونه ویلي کې واپس لور شي بیا چمرس نه دی لیدلې نو په دې نه پیږو چې څوک به سراب سره خرڅوي که هسې دا مجر نه بولي دا ټول د افغانستان زوریدلي خلک دي دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلي کور کې مړې نه لري کور نه لري یا تیمون دي یا شهیدون دي یا د کوندو زمان دي هغه خلک دلته راغلي
د یاد سیم یو بل وسیدون کې محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنۍ وختيري د لاس په مزدور ریدا چې ورځي گیټي او مازدګر ور باندې کورته د خوراک یو څراوړي
چې باید وسه چې اکثره خلک 2 کیلو یا 1 کیلو وړو راوړي بیا به پخلی مرسته لا ول تر اخره نه دی راغلی بیا تر راغلی ټول ولس کې 15 کورو ته ورکړي هغه هم د مرستې سماج معمولی شایي
د خوست په شمال کې د بیزای شو یو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دی یو ښوونځی ورته جوړ شي
دا ټول وړ کې مکتب ته نه ځي دغه سی بتعلیم دي دواړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي دلته مکتب ډېر پیس غواړي 500 روپۍ پیس غواړي موږ هغه اجزان دي اسنه لري
بل لوري ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بې ځایه شوي ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوې اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړي دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
موږ کوشش کوو چې مساتو سره وغږو تر څو چې د دوی ضرورت واوري کومه حد پر چې امکان وي کومکونه ورسره وشي. خو به تاسف باید ووایم چې تل حلیوه پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چیرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسېدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو، موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضروریات د دوی پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجودې دي چې ډېره برخه یې په مرکز کابل کې اوسېږي، خو په لږ لږ شمېر کې کړي د خوست په ګډون ډېری ولایتونو کې میشتې دي.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو ته غوږ اړوندونکو، د بر جنوبي وزیرستان د انګور ډې د احتجاجي پرلت مشران وایي یو کال وشو چې حکومت د ژوند د بنیادي اسانتیا غوښتنه کوي، خو د ژمنو باوجود په هغه اړه هیڅ پرمختګ نه کیږي. دوی زیاتوي چې له افغانستان سره د پولې تړل کېدو له وجې په سیمه کې کاروباري هرې ځلې په ټپه ولاړې دي او بېوزلي زیاته شوې ده. دوی د صحت او تعلیم په برخو کې د ستونزو یادونه هم کوي. په قومي اسمبلی کې بیا د بر جنوبي وزیرستان یو استازی وایي د هغه ضلع د خلکو مسلې په مرکز کې پورته کړي او تمه ده چې د حل لپاره حکومت ژر اقدام وکړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا احتجاجي درنې مشرون ویایي چې د تیر یو کل راسه یې په احتجاجي درناک شي پلاتی وهلې دي، خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي چې په وجه یې د سیمې اوسېدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د انګورډا احتجاجي درنې یو مشر مولانا تسبیح الله د حکومتي چارواکیو سره د شوي مذاکرات حل شال ریډیو ته په دارنګ بیانوي. د انګورډ احتجاجي درنې یو بل مشر او د سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی محب وزیر ویایي چې د افغانستان سره د انګورډا سرحدي دروازې بندش په وجه یې د سیمې سره د ضلع خلک هم د بېروزګاري سره مخامخ شوی دی.
12 نومبر تیر 12 نومبر باندې میز د انګور اډې د حقوق د پورا په بارډر باندې د تاګ روتاګ د پورا چکیم پرلت شری کړای او هغه پرلت لیا تر اوسه پر ها دوامدار دی. په دې میز سره عسکری کې یاد ته سره کې سیول تنظیم یا ټیم کول او زینه کړی وی چې میز د توس د ویزې د پاسپورت مسله حل کوي. په هیڅ قسم پرمختګ نه دی شوی. تل حل بارډر باندې دی مقامي خلک د انتهایی غربت شکر شوی دی.
مشال ریډیو چې د انګور اډې احتجاجي درنې غوښتنې په باراک شه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کې وویل یو دادوی چې د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه اوسېدونکي د تیر کل 2023 نومبر 12 راسې په احتجاجي درناک شه د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د سیمه خلک افغانستان ته د تاګ روتاګ د پوره د پاسپورټ ویزې لګولای شوی شرط زر ختم کی او ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پر وو د دوی احتجاج راوون وی. اشتیاق مسید، ماشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو ادارې یونیسف د نومبر پر 11مه په بیان کې وویل چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور او په ځینو نورو سیمو کې په تیره یوه اونۍ کې د هوا د ککړتیا کچه 100% لوړه شوې ده. په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې دي چې د حرارت د ماشومانو صحت له خطر سره مخامخ کړی دی. دا چې په پاکستان کې هر کال د لړۍ یا سموګ مسله ولې جوړیږي، او دا هم چې د خلکو په تیره د ماشومانو روغتیا ترې په څه ډول اغېزمنېږي، او یا بیا دا چې د هغوی د ژغورنې لارې چارې کمی دي، دا به د نیازلي په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان د پنجاب صوبې سره خیبر پختونخوا سند صوبې په ځینې سیمو کې د 1300 کالو راهیسې هر کال د جمی په موسم کې سموک یا په فضا کې خچنوالې د حکومت سره د اولس لپاره لویه ستونزه جوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف د نومبر په 11مه په خپل یو بیان کې ویلي دي چې خچنې هوا یوازې په پنجاب کې زیات عمر خلکو سره د 15 کالو نه د کم عمره 1.1 کروڑ ماشومان هم له خطر سره مخ کړي دي. سموک یا په هوا کې خچنوالې لسنه جوړیږي. په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز روغتون د خوریدونکو ناروغیو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر ګوهر رحمان د نومبر په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، په لوی وجوهاتو کې د موټر لوګې، پټو کې بوټي سوځول، کچرا یا نور خچنوالې سره کارخانو لکه هم شامل دي.
کلائمیٹ سٹریٹجیز نشتا پاکستان کی، سب پالیسیز نشتا، ہر ٹائم سرا دمرا دودھ کی پولوشن سے واقعی زی پزیوانی فیکٹریز لگی دل دی راگ سے نوسیز نشتا، کم چی ریزیڈنشل ایریاز دی الٹا فیکٹریز کار کئی سو اولڈ گاڑیز دی لاغی کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کی گی راگ پرفارم کی چکم دین او آلودگی دا ودا پولوٹنٹس پہلا وی گندا ٹولا ہو مختلف ڈیفرنٹ وجوہات دی.
یونیسف وینا چې په پاکستان کې په هوا کې خچنواله تر ریکارد حتی د زیاتېدو نه مخکې هم په پاکستان کې د 15 کالو نه د کم عمره ماشومانو 12% مرګونه د هوا د خچنوالي سره تړلی وو، او اوس چې هوا تر ریکارد کچې خچنه شوې ده نو دا خطر نور هم زیاته شوې ده. د سموک له کبله خلک او په ځانګړې توګه ماشومان ته کومې ناروغۍ لګېدلې شي؟ د اسلام آباد نېشنل انسټیټیوټ آف هیلت NIH د انفیکشن ډیزیز مخنیوي څانګې مشر پروفیسر ډاکټر سعید بیا مشال ریډیو ته ویلي، هغه خلک چې هر ډول دایمي ناروغۍ لري او بیا د سینې ناروغه، پړپوس ناروغه کسان او ماشومان چې په دې خچنه او زهرجنه هوا کې سا اخلي، نو د هغوی ژوند د خطر سره مخ کې دی شي.
خصوصا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی ہوا ڈیرا لوغڑا شوی دا یا سموک چونگ ورتا وایو دا غی دا وجنه دا تا بیماری ډیری زیات شوی دی. خصوصا پا ماشومانو کی ہوا کی دا اکسیجن کمی دے، بیا پا ہوا کی پارٹیکلز یا ذرات زیات شوی دی وجنه مختلف قسم انفیکشس ڈیزیز یا جراثیمی ناروغتیانی هم سوا شوی دی.
یونیسف په خپل بیان کې دا هم ویلي چې د پنجاب په لاهور او نورو سیمو کې په لسګونو په شمیر کې ماشومان زیاتره عمر خلک په روغتونونو کې داخل شوي دي. پوهانو په وینا د پنجاب سره د خیبر پختونخوا او سند په پرتو سیمو کې هم سموک زیات شوی دی، او د دوی په وینا چې اندېښنه لري چې په راتلونکو ورځو کې بعد د خیبر پختونخوا او سند په ځینو سیمو کې هم د لاهور په څیر هوا خچنه شي. عام ولس څنګه کولی شي چې ځان او خپل ماشومان په سموک کې د ناروغۍ وساتي؟ په دې اړه په پېښور کې د ریډي ریډینګ پتال کې د ماشومانو د ناروغیو پوها ډاکټر یعقوب بیا مشال لیډیو ته ویلي،
غټ عمر والا کسانې او ماشومان او چې کم پرېګننت خزي هغه د نورو په نسبت زیات کېدلی سي. موږ چې کم آؤټ ډور زمونږ اکټیویټي ده هغه د کم کو ماسک د موږ واخو، ایر پیوریفایر زمونږ د ځان سره په کورو کې کې دوه د استعمالو، چې کم ټیم د سموک پی کې موږ په کار دي چې د کورونا سره د باندې نه وځو.
پوهانو په وینا باید حکومت د سموک مخنیوي لپاره لوړاندې ګامونه واخلي، هغه پروژې ودروي چې هوا ترې خچنه کیږي او د موسمي بدلون سبب ګرځي، د لوګو خپرولو کارخانې دي ودروي، ګاډي دي ختم کړي، په خارونو کې د اوسیدونو په ځایونو کې د کارخانې ختم کړي، او حکومت یوازې په جمی کې نه بلکې په مستقل توګه د سموک مخنیوي لپاره ګامونه واخلي. بلخوا د پنجاب حکومت په لاهور او نورو اغیزمن شو ضلعو کې سکولونه د نومبر د میاشتې تر نیمایي پورې تړلې دي. پارکونه، د لوبو میدانونه او د سیلګرۍ ځایونه د نومبر تر 18 نیټې پورې بند کړي دي. د دې سره حکومت د هر چا دپاره په خوله پوزه ماسک لګول لازمي ګرځولی دی او 50% کارکوونکو ته د کورونو نه د کار کولو امر کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
په نوخار کې د جامعه عثمانیه په نوم یوې دینی مدرسې د اقلیمي بدلون او د دینی مدرسو په اړه د منفي سوچ ختمولو په غرض څلور روزنی کلتوري میله جوړه کړې و چې پکې د مدرسې د زده کوونکو ترڅنګ د صوبې د نورو مدرسو او سکولونو زده کوونکو د هغوی ترڅنګ عام ولس هم ګډون وکړ. په میله کې د کرکټ او والیبال لوبو سیالۍ هم وشوې. پر دې سربېره په میله کې د زده کوونکو په ګوتو جوړ انځورونه هم نندارې ته وړاندې شول. تفصیل د عظمت علي شاه په راپورټ کې.
دا د نوخار په یو دینی مدرسه کې د لوبو سیالۍ روانې دي. د جامعه عثمانیه په نوم د نوخار په یو دینی مدرسه کې څلور ورځنی کلتوري او د لوبو یو دستوره وشو چې ورته د صوبې د نورو مدرسو سکولونو زده کوونکي هم ورغلي وو. د مدرسې د انتظامی په وینا چې په عام اولس کې د مدرسو په اړه د جوړ منفي سوچ د ختمولو لپاره هر کال کلتوري او د لوبو سیالۍ جوړوي. د جامعه عثمانیه مشر مفتی غلام الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د کلتوري دستورې نه وړاندې د شجرکارۍ مهم هم شروع کړو چې مقصد یې د مدرسې زده کوونکي د اقلیمی بدلونونو د ستونزو نه خبرول وو.
او دا د دنیا د انوایرنمنت په حواله باندې نن سبا یو لوی مسله ده چې کلین او گرین. نو موږ دا یو پیغام دا سرکو چې موږ به داسې یو پروګرام شوکو چې کې زمونږ د طلبات کم دي 2020 نو دی به هم یو ذهن جوړ شي او دا د ملک او د صوبې په مختلفو علاقو سره تعلق دی. نو دا ذهن بال تلاړ شي دی کې با دا یو تحریک په تور باندې دا واغستل شي چې موږ خپل دې بچو هغه ذهن نی صلاحیتونه موږ ته جایزه وشي او موږ مخ کې ته هغې د دې په کار باندې واچو.
دستور کې د کرکټ، والیبال، رسکشی به شمول دودیز لوبې هم شامل کړي شوې. دستور کې د مدرسې د زده کوونکو لخوا په ګوتو جوړ شیان، انځورونه او لرغونی آثار هم ایښودي شوي وو. جامعه عثمانیه کې د عصري علومو بی ایس انګلیش زده کوونکي محمد طلحه مشال ریډیو ته وویل چې باید د ملک نورې مدرسې دی هم د نصابی زده کړو سره زده کوونکي د معاشرتي دود دستور نه هم خبر ساتي.
دینی تعلیمی ادارې باره کې د خلکو ذهن دای چې بس دا بس صرف او صرف دینی تعلیم سره وابسته ای. خو الحمدلله چونکه مونږ د درې ورځې باندې تفریحي کم پروګرام دی دا منعقد شوه. دغه شان زمونږ دلته متحف عثماني دی، میوزیم دی چې هغه کې دلته مختلف شی پاره به تاسو ته ملاويږي. زمونږ دلته د یو سی ای عثمانیه سکول اینڈ کالج یو سیستم روان دی او پورا د بی ایس لیول پورې. زه خپل د بی ایس انګلیش سټوډنټ یم او د پورا د بی ایس ډیګری پورې مونږ دلته ایجوکیشن هم پرووایډ کیږي. یقینا هر چا کې ابیلیټی پرته هغه ابیلیټی دی هغه مونږ ته رونما کولو او خلکو ته د خولو یو مونږ ته یو موقع فراهم شي.
د وفاق المدارس په وینا چې پاکستان کې د بورډ د لاندې ل 20,000 زیاتې مدرسې رجسټرډ دي چې پکې د خیبر پښتونخوا په 8,000 مدرسو کې 14,000 زده کوونکي زده کړې کوي چې پکې 8,000 هلکان او 6,000 زنانا زده کوونکي دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، نوخار.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د بجلۍ له کمښت سره مخامخ دی، دغه هیواد وګړو د ژوند د اړتیاوو پوره کولو لپاره لمریزې انرژۍ کارولو ته مخه کړې ده. اوسمهال پاکستان له چین څخه په لویه پیمانه د لمریزې بجلی خیخې واردوي. ډېری خلک د بجلی کمښت او د هغې زیاتو بلونو او هم لوډ شیډنګ دې ته اړ کړي چې د خپلو کورونو دوکانونو او کارخانو پر چتونو بامونو هم دا خیخې ولګوي او انرژي ترلاسه کړي. پر دې موضوع د داود خټک دا رپورټ وو.
دا غږ په مردان کې د بجلی د مشینونو جوړونکي ګلاب شیر دی چې وایي د برېښنا لوډ شیډنګ او زیاتو نرخونو مجبور کړو چې سولر پینل یا د لمر نه بجلی جوړونکي شیشه ولګوي. پاکستان د جنوبی آسیا یو له هغو هیوادونو دی چې د بجلی بیه پکې خورا لوړه ده او ترڅنګ یې پرچاو یا لوډ شیډنګ هم زیات دی. د مردان ګلاب شیر وای د شیشې په لګولو سره نه یوازې د لوډ شیډنګ له فکر آزاد شو بلکې د میاشتې د بل پیسې هم بچت شو.
د میاشتې د کم سره کم 5000-6000 روپے ولا ما پیسې بل لاړل. په 5000 روپے شیشه دا په 3000 روپے چې کم نه را پکی شو نو نه 1000 روپے چې دا خرج کوم نو ما په کار روان دي.
د سوابه یار حسین کلی ناصر خان هم د سولر پینل په لګولو خوشاله دي. په داسې حال کې چې د کور په بام یې د شیشو لګولو کار روان وو ناصر خان مشال ریډیو ته ویل چې په تیرو 15 کلونو کې د بجلی بل درې چنده شوی.
هر سړی اوس چې کم دی نو د بجلی نه دغه ته ځان راوړل غواړي سولر سیستم ته. اوس خبره ده چې چا وسو شو لکه زما په خپل دا دویم انسټالیشن دی ډے نایټ بجلی د ماته د نن نه 5 سال یا 6 سال مخکې 5000 راته هغه اوس چې بیا سو وخت پس 10000 ته لړ 15 ته اوس 22000 پورې ما ورکاو.
د سوابه ضلع د شوی اډی اوسیدونکو ابرار خان چې لتیرو 13 کالو د سولر پینلو لګولو کار کوي وای ل 2013 را پدی خو ځای خلکو په لویه کچا سولر پینل لګولو ته مخه کړی ده.
اوس کال پروس کال د سولر د غډیر زیاتو شری دو بجلی پاکستان کې ډیره ګرانه ده او دویم خبر ته چشتم نه لوډ شیډنګ زیات دي خلک تنگ دي زیات تر ګرمه کې زمیدار خلک اوم ډیسټرب دي لکه پسلونه دي دغه دي کنه.
هاشم خان د مردان په شاه منصور کې د ماربلو کارخانه لري. نوموړی وایي کاروبار په ټپه ولاړو خو د سولر نظام راتلو سره یو وار بیا د ښه کاروبار تمه پیدا شوه.
دا یو نعمت بدل دی کارخانو کې مونږ ته یو امید پیدا شو. زمونږ سولر لګیدو سره 3 لاکھ روپے بل کم شو په دې معنی زمونږ 1.5 کروڑ روپے خرچ رااله. چې کله سیلې راځي زمونږ دلته یو الله خبر دی تیر پار چې کوم دې زمونږ سو انشورنس هغه نشته.
اجاز بچا هم په مردان کې د ماربلو کارخانه چلوي او وای د بجلی په بیلونو کې داسې داسې ټیکسونه ور اچول شوی دي چې پیژندل یې ورته ګران دي. دی وای په خیبر پښتونخوا کې د ماربلو په 3800 کارخانو کې یوازې 2500 چلیږي او نور یا خو بندي دي او یا لګیا دي بندي.
په 3.5 کال کې بجلی تقریبا 600% سیوا شوی دی. ریټ تقریبا 17-18 قسمه ټیکسونه زموږ د بجلی په بل کې راځي. منیر کیم کارخانه ولاړ دي، سواد کیم ولاړ دي، په جانګيري کیم ډېرې کارخانه ودرې دي. ما دا سولر سیستم کړې نو په دې کې ما ته سلک ډېر ریلیز ملاوي.
پاکستان د نړۍ یو له هغه درې هیوادونو دی چې د روان کال په اولو شپږو میاشتو کې د 1.4 بلیون ډالرو سولر پینل له ګاونډي هیواد چین نه اخیستي دي. که څه هم د سولر پینلو مخ په زیاتیدونکو استعمال په پاکستان کې د خلکو لپاره د برېښنا ستونزه تر یو حده هواره کړې ده خو دې کار د هغه هیواد د برېښنا د تولید د محکمې لپاره مشکلات هم راولاړ کړي دي او هغه دا چې د سرکاري برېښنا د استعمال په کمیدو سره د هغه محکمې ګټه راپریوتې ده. په کراچۍ کې اقتصاد پوه کیسر بنگالی وای د چین ساخته سولر پینلو په لویه کچه درآمد سره په پاکستان کې د گردشي قرضې لوړې دوستون زرا ولړ شي.
دغه برېښنا تولیدونکو کمپنیو سره چې کوم تړونونه شوي دي له وجې د صارفینو لپاره د بجلی بیې خورا لوړې دي نو له دې وجې په پاکستان کې د بجلی نرخونه په سویلي ایشیا کې تر ټولو لوړ دي. د هغو تړونونو په نتیجه کې چې حکومت د بجلی تولیدونکو خپلواکه کمپنیو سره کړي دي حکومت اړ دی چې دوی ته ډېرې زیاتې پیسې ورکړي او دې ته گردشي قرضه وایي. دا داسې ده لکه چې د اوبو کمپنۍ ده او اوبو راوستلو لپاره بجلی کاروي خو که خلک د اوبو بل نه ورکوي نو دا کمپنی د بجلی بل نشي ورکولی او د بجلی کمپنی ګیس استعمالوي نو داسې دا د ګیس بل نشي ورکولی نو موږ دې ته گردشي قرضه وایو او دا لوړیږي.
د بلومبرګ ویبپاڼې په وینا په 2022 کې په پاکستان کې د حکومتي بجلی په استعمال کې د 13 کلونو پرتله 10% کمی راغلی دی او که دا حالت همداسې روان وي نو د پاکستان په خزانه ورسره سخت بوج راتلی شي. د بجلی د لوړې بیې په پام کې پنیولو سره په پنجاب او سند صوبو کې حکومتونو سولر پینل یا خو ویډیا او یا په ارزانه بیا ورکول پیل کړی دي. بلخوا حکومت د بجلی پیدا کوونکو کارخانو سره د بیو په حواله خبرې هم پیل کړي، خو معلومه نه ده چې څه نتایج به ولري. د سپتمبر په میاشت کې د انرژي وفاقي وزیر اویس لغاری فاینانشل ټایم ورځپاڼې ته ویلي وو چې حکومت یې د سولر پینلو مخ په زیاتېدونکي استعمال په اړه اندېښمن دی، ځکه چې د حکومتي بجلی په استعمال کې د کمی راتلو سره د حکومت آمدن کمیږي. لغاری دا هم ویلي وو چې حکومت یې د بجلی په محکمه د قرضو په اړه د چینایي او کورنیو پانګوالو سره خبرې اترې هم پیل کړي دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.